السلام علیکم نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. د یوې بهرنۍ مرستندوی مؤسسې استرالیایي کارکوونکي د ملي امنیت د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې وژغورل شوه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوي هغه ارقام تاییدوي چې وایي په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان په سوی تغذیه خوارځواکۍ اخته دي. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. نور موضوعات هم لرو خو لومړی په موکړې خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بامیان کې څو پروژې پرانستې. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم سي. او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په بغداد کې په یوه واده کې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. بشپړه خبرونه خبرونه له آزادی رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه په بامیان کې څو پروژې پرانستې. ولسمشر غنی بامیان ته تللی چې د هوایي ډګر د پرانستې ترڅنګ د بامیان میدان د لوی لارې پروژه هم پرانیزي. دا سړک د ایټالیایي، ایرانی او چینایي شرکتونو له لوري جوړ شوی دی. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د ده دوهم مرستیال سرور دانش او د اجرایي رئیس مرستیال محمد محقق ملګری وو. ویل سوي چې بامیان ته د ولسمشر غنی له سفر سره په یو وخت د روشنایي غورځنګ یو شمیر پلویانو مظاهره وکړه او د ولسمشر غنی پر ضد شعارونه ورکړل. دوی یو ځل بیا د بامیان له لارې د ترکمنستان د برېښنا د لیږدلو او په خپله مظاهره کې د مخکینۍ چاودنې د عاملانو د موندنې غوښتنه وکړه. په بامیان کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر اعتراض کوونکي نیولي او څو تنه د اخو ډب په ترڅ کې ژوبل سوي دي. له سیمې د ازادي رادیو د خبریال د راپور له مخې په دې ګڼه ګوڼه کې د خبریالانو د وهل کېدو خبرونه هم ورکول سوي دي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د ملي وحدت حکومت رهبران په درېمه ناسته کې په یو شمیر مهمو مسایلو هوکړې ته رسېدلي دي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې راتلونکې اونۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستلو، د برېښنایي تذکرو د ویش، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون جوړښت او د سیاسي هوکړې لیک د پلي کېدو په برخه کې عملي اقدامات پیل سي. شاغلی فیصل ویل تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبران په نږدې راتلونکي کې د یو شمېر نورو مسایلو په اړه هم د خبرو لپاره بیا سره وګوري. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمېر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم سي. د دغه کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی نن ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په افغانستان کې بې ګناه انسانان وژلي باید له قانون سره سم مجازات سي.
څنګه چې مونږ په جریان کې یو هغه کسان چې د بیګونه افغانانو په وینو یې لاسونه سره وي او د لسګونو قتلونو او جرمونو مرتکبین وي باید په شد مجازات چې اعدام دی محکوم شي.
د راپورونو له مخې د کابل ابتدایي محکمې نن انس حقانی په اعدام محکوم کړی. انس حقانی د حقانی شبکې د موسس جلال الدین حقانی کشر زوی دی چې په 2014 میلادي کال کې د اکتوبر په 14 په خوست کې د ملي امنیت ریاست د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول سو. په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون قومندان اسدالله شیرزاد وایي چې د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل په دغې ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي او له 160 ډېر وسلوال طالبان وژل سوي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په بغداد کې په یوه واده کې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دې چاودنه کې چې نن وسوه 15 کسان وژل سوي دي. دا حمله د شیګانو پر یوه واده له مقدس ښار کربلا سره نږدې سوې ده چې پکې ګڼ شمېر کسان ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې دا حمله 5 سخت دریځو کړی ده خو یو یې وکړای سو چاودېدونکي مواد وچاودي. دوی وایي څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سول. د داعش اړوندې اعماق خبري اژانس ویلي د داعش څلور غړي دا حمله کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د سوریه په شمال کې د ترکی پوز او امریکا په لوه سوری کوردانو ترمنځ جګړه د منلو وړ نه ده. دا انتقاد ورسته له هغه سوي چې راپورونه ویل د سوریه د کوردانو تر کنټرول لاندې شار منبچ کې د ترکیه د پوز په ګډون د ترکیه په ملاتړ سوری یاغیانو ډلې او د سوریه د کورد ملیشو یا وای پی جی ترمنځ نښتې روانې دي. واشنگتن چې د وای پی جی کورد ملیشیا د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف د جګړې یو برخه ګڼي، وایي امریکایي ځواکونه په وروستۍ جګړه کې نه دي ښکیل. امریکا وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه ځواکونو سره یوازې د داعش پر ضد د عملیاتو ملاتړ کوي. د یمن امنیتي چارواکي وایي په ادن ښار کې یو ځان وژونکي بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 15 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي چې سعودي عربستان ته د یمن په شمالي پوله کې د جګړې تیاری کاوه. د یمن چارواکو ویلي په دې حمله کې تر 60 زیات کسان ټپیان سوي چې په سیمه کې د درو بیلابیلو روغتونو ته وړل سوي دي. موټر بم دوو ښوونځیو او یوه جومات ته نږدې چاودنه وکړه چېرته چې ځواکونو په دغه جګړه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوله. او د بلجیم پولیسو د سهارنۍ چاودنې په اړه د پلټون لپاره 15 کسان نیولې دي. د بلجیم رسنۍ راپور ورکوي چې د پلازمینې بروکسل د جنایي تحقیقاتو انسټیټیوټ ته نږدې نن سهار چاودنه وسوه. د بروکسل د څارنوال د دفتر ویاندې نن یوې خبري غونډې ته تاسې وویل تیره شپه شاوخوا 2 بجې د جنایي تحقیقاتو انسټیټیوټ او د بروکسل په ندر اوور همبک کې اور ولګېد. نا وخته و نو ځکه په ودانۍ کې هیڅوک نه و، نو له همدې کبله هیڅوک نه دي ټپیان سوي. په راپور کې ویل سوي که څه هم په چاودنه کې څوک ژوبل سوي نه دي، خو زیانونه یې اړولي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې د پیښې ځای ته نږدې د پولیسو ځواک ګمارل سوی او سیمه کلابنده سوې ده.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. وابورئ چې د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو هغه ارقام تاییدوي چې وایي 1 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې اخته دي. هغه استرالیایي میرمن چې په ننګرهار کې برمته شوې وه د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوې ده.
تیر شپه په هماغه سیمه کې عملیات ترسره شول. د دغه عملیاتو پر مهال دغه میرمن تخونکو له منګولو آزاده شوه او همداراز څو تنه نور هم ونیول شول.
د ولسي جرګې ځینې غړي له دولت غواړي چې د هنس حقانی په څیر نور مجرمین هم په اعدام محکوم کړي. او د پولیو ملي کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو. په یوه مرکه کې به واوري چې د هیواد ختیځو سیمو ته پولیو ویروس له کومه راغلی.
د تیر کال د پولیو مثبت واقعات او سکل کوکنړ کې مشیګل ولسوالۍ د سلطان پخره کې څلور مثبت واقع لرلې. د دواړو کلونو وایرس د پاکستان را انتقال شو.
د دې خبرې مجلې تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتو نو هغه ارقام تایید کړي دي چې وایي په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په سوی تغذیه خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر نن په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 0 نویو زیږیدلو ماشومانو کې 55 له 15 کلنۍ مخکې مري. د دې راپور نور جزئیات په لنډي سره عصمت څاروانه اوروي.
ملګری ملتونه وایي 2 میلیونه او 1 لک افغانان له سوی تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له یو تازه راپور سره سم د دغو کسانو په منځ کې 1 میلیون تر 15 کلونو کشر ماشومان دي او له دې کبله د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر خپور کړی دی، سوی تغذیه د افغان ماشومانو غلی قاتل بلل شوی او راغلی دی. په هر روز زرو زیږیدل یو ماشومانو کې 55 تر 15 کلنۍ وړاندې مري او د دغو 55 ماشومانو په سلو کې 2 اتیا تر 1 کلنۍ مخکې مړه کیږي. ملګری ملتونه وایي چې سوی تغذیه په ځانګړي ډول د بې ځایه شویو کورنیو د غړیو په منځ کې زیاته ده او د جګړې د دوام له کبله دا ستونزه مخ پر ډېریدو ده. د ملګرو ملتو د بشري همغږۍ دفتر وایي د اکثرو افغان ماشومانو د مړینې مخه په اسانه نیول کېدی شي، ځکه چې دوی د اسهال او سکاروي یا سینه بغل په شان په تداوي کېدونکو ناروغیو مري. راپور زیاتوي پر سوی تغذیې سربیره د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 378 ماشومان د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو سختریزو ترمنځ په نښتو کې وژل شوی دی. خو سوی تغذیه د افغانانو د مړینو تر ټولو لوی عامل دی، ځکه چې 2 میلیونه او 1 لک افغانانو ته پوره خواړه نه رسیږي. راپور وایي روغتیایي امکانات په 3 کې 6 افغانانو ته رسیدای شي، خو هغه هم د ماشومانو د سوی تغذیه ستونزه نشي حل کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو لخوا هغه ورکړل شوی ارقام تاییدوي چې وایي په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه باندې اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په هرو 0 نویو زیږیدلو ماشومانو کې 55 تنه له 15 کلنۍ مخکې مري. راپور همدارا زیاتوي چې د افغانستان د هغو ماشومانو لپاره چې په سوی تغذیه اخته دي ډېرې عادي ناروغۍ هم د مړینې سبب کېدای شي. په دې اړه فریبا ظاهر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سوی تغذیه د څانګې له مشر همایون لودین سره مرکه کړې او په سر کې د دې ناروغۍ په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
موږ دوه قسمه د خوارځواکۍ شکلونه لرو. یو ته مزمنه خوارځواکۍ وایو چې هغه ماشومان چې په طویل المدت شکل باندې په خوارځواکۍ اخته شوي وي او قدونه لاندې وي، قد کوتا ماشومان دي. دیم هغه خوارځواکۍ د چاغې ته موږ هغه خوارځواکۍ وایو چې هغه عاجل خدمات ته ضرورت لري چې باید بستر شي. نو په افغانستان کې موږ 1% دغه مزمنه خوارځواکۍ لرو چې دا 1% ټول هغه ماشومان چې د 50 کلنۍ وروسته کم وي، چې دا 1 میلیون څخه ډیر ماشومان دي په ټول افغانستان کې. همدارنګه 9.5% د 50 کلنۍ ښکته ماشومان په هغه خوارځواکۍ اخته وو، چې یعنی هغه خوارځواکۍ هغه کوچنیان دي چې هغوی وزن کم دی او عاجلی تداوی ته ضرورت لري.
د دغه سوی تغذیه د خوارځواکو ماشومانو ډیری په کوم د افغانستان په کوم سیمو کې چیرته ډیر دغه پوشکل سره اخته دي؟
مزمنه خوارځواکۍ په جنوبي ولایتونو کې او هغه ولایتونو کې چې پیرن نه امن دي هغه کې لوړه وه. تر ټولو غټ ارقام د مزمنه خوارځواکۍ په فراه ولایت کې او د هادي خوارځواکۍ د لوړو ارقامو جملې څخه ننګرارو. نو دغه ولایتونو کې چې کله د امنیت د منځ دي او هلته د خلکو لاسرسی معلوماتو ته کم دی او خوړو ته کم دی، متنوع خوړو ته، نو هلته د خوارځواکۍ کچه لوړه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه خاص کارونه ترسره کړي تر اوسه پورې؟
د دې لپاره موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 2000 روغتیایي مراکز لرو او دا تقریبا 10000 نه زیات موږ د ټولنې په کچه رضاکاران لرو. دا هغه لخوانه موږ دوه غټ خدمات مخته وړو، چې یو وقایوي خدمات دي او دویم معالجوي خدمات. او وقایوي خدماتو کې په ټول افغانستان کې میندو ته د هغې د مناسبې تغذیې او د رنګارنګ یا ډول ډول خوړو چې موږ ورته متنوع خواړه دي او د هغې په اړه معلومات ورکول کېږي، تر څو کورني خواړه چې موجود دي په مناسب ډول متوازن خواړه وخوري تر څو د هغې د بدن اړتیاوې پوره کړي. موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 850 روغتیایي مراکزو کې د خوارځواکۍ د درملنې خدمات درو.
ملک چې مخکې تاسو هم ویل چې په ځینو سیمو کې د ناامنۍ یو ستونزه ده، نو طبعا دا به خامخا په هغه سیمو کې چې ناامن دي شاید دغه خدمات رسول به اسانه کار نه وي. تاسو څنګه په هغه سیمو کې هم فعالیت لرئ کنه؟
بالکل تاسو خبره درسته ده. خو خوشبختانه د عامه روغتیا وزارت په ټول ولایتونو کې که امن دي که نه امن دي، هلته د ما خپله د محل یا د سیمې روغتیایي کارکوونکي مقرر کړي دي.
د عامه روغتیا وزارت د سوی تغذیه د څنګه مشر محمد همایون لودین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبرونه په دوام کې یو بل مرکه هم لرو چې په افغانستان کې د پولیو پر ضد، د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي پر ضد د روان کمپاین په اړه البته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تختول شوی استرالیایي میرمنې د راخوشي کېدو په عملیاتو کې یو شمیر کسان هم نیول شوی دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې له دې کسانو څخه اوس مهال تحقیقات روان دي. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د کیری ویلسن په نامه هغه استرالیي میرمن چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د جلال آباد ښار څخه نڅرګندو وسلوالو تښتولې وه د دوشنبې په شپه د ځانګړو عملیاتو په پایله کې راخوشي شوه. د ولایت وین اتاولاه خوګیاڼی وایي د دغه استرالیي میرمنې د راخوشي کېدو په موخه په ځانګړو عملیاتو کې د دې پیښې په تور یو شمېر کسان هم نیول شوي، خو د عملیاتو ځای نه دی روښانه کړی.
څلور میاشتې دا میرمن لا درکه وه، بالاخره د ملي امنیت منصوبینو د پراتپي هلو ځلو په ترڅ کې د دې میرمنې ځای په نښه شو. تیره شپه په هماغه سیمه کې عملیات ترسره شول. د دغه عملیاتو په مهال خپله دغه میرمن د تښتونکو له منګولو ازاده شوه او همداراز څو تنه نور هم ونیول شول. اوس مهال میرمنه ښایي چې ډېر ژر کابل ته ولېږدول شي تر څو د مشرانو له لوري اړوند مسؤلینو ته وسپارل شي.
دا چې دا بهرنۍ میرمنه د چاله خوا تښتول شوی وو او د څه په خاطر خوګیاڼی ویل نیول شوو کسانو اوس پلټنې روانې دي او د څېړنو له بشپړېدو وروسته به رسنیو سره معلومات شریک کړي.
او نیول شوو کسانو څخه څېړنې روانې تر څو په ښه توګه روښانه شي چې د دې تښتونې اصلي هدف د دوی څه و. کله چې روښانه شي ان شاء الله په غاړه ورسره معلومات شریک.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دغه استرالیي میرمن شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د نڅرګندو وسلوالو لخوا داسې مهال تښتول شوی وه چې یادې میرمنې په جلال آباد کې د ښځو د ګلدوزۍ په برخه کې د یوې پروژې نه لیدنه کوله. اما ننګرهار ته د خپل راتګ څخه ولایتي ادارې نه په جریان کې کړي.
د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمان هم باید په اعدام محکوم شي. د دې کمیسیون مشر نن ازادۍ راډیو ته وویل هر هغه څوک چې په افغانستان کې بې ګناه انسانان وژني باید له قانون سره سم مجازات شي. د راپورونو له مخې ویل کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې انس حقانی چې د جلال الدین حقانی یعنی د حقانی د شبکې د پخوانی مشر زوی دی دای په اعدام محکوم کړای دی. له کابل رحمت الله افغان راپور راکوي.
که څه هم د انس حقانی په اعدام د محکومېدو په اړه عدلي او قضایي بنسټونه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو باوري سرچینې یې نه ردوي. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې انس حقانی په زیاتو خونړیو حملو کې لاس درلود او که په اعدام محکوم شوی وي نو هرکلی یې کوي. د دغه کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی د دوشنبه پر از ازادۍ رادیو ته وویل هر هغه څوک چې د بیگونه افغانانو په وژنه کې لاس لري باید اشد مجازات شي.
څنګه چې مونږ په جریان کې یو هغه کسان چې د بیگونه افغانانو په وینو یې لاسونه سره وي او د لسکونو قتلونو او جرمونو مرتکبین وي باید په اشد مجازات چې اعدام دی محکوم شي.
انس حقانی د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی کشر زوی دی چې په 2014 میلادي کال د اکتوبر په 14مه په خوست کې د ملي امنیت ریاست د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول سو. په داسې حال کې چې قضایي او عدلي بنسټونه په اعدام د انس حقانی د محکومېدو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان ستره محکمه ټینګار کوي چې د قوانینو له مخې د محکمې او د تورنکس له اجازې پرته په دې اړه رسنیو ته څه نسي ویلی. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان د کابل د ابتدایي محکمې له دې پریکړې څخه د هرکلی په ترڅ کې ټینګار کوي چې د حقانی شبکه او غړي په افغانستان کې په مرګونو حملو کې لاس لري. له دې ډلې کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي بنسټونه باید په دې برخه کې له پوره صلاحیت څخه کار واخلي او د چا خوابدي ته ونه ګوري.
قانون د ایسای یو وسیله ده او هر رقم دستور چې ایسای ورکوي هغه سرته رسوي که محکمه په دې حکم د اعدام صادر کړي او یا صادر نه کړي. له همدې لپاره دی چې موږ باید خپل قوانین تطبیق کړو او په داسې افراد او اشخاصو باندې چې هغوی خپله وسیله دي پردي ودي په دو باندې په دې فکر کې باید موږ نه شو چې دوی باید به خوابدي شي د موږ نه.
د یادونې ده د روان کال د اپریل په 19مه نیټه د کابل په پل محمد خان سیمه کې د لوړ پوړیو چارواکو د ساتونکو پر ادارې تر خونړۍ انتحاري او وسلوالې حملې وروسته چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، افغان ولسمشر د ملي شورا په غونډه کې ژمنه وکړه چې په اعدام د محکوم شویو مجرمینو دوسیې به لاسلیک کړي.
تاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به ایران ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د کډوالو پر ستونزو هم خبرې وکړي. ښاغلی ربانی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه پرون تهران ته ولاړ. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره به د خاغلی ربانی د خبرو تمرکز د کډوالو د ستونزو اوارول وی. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپل ایرانی سیال په بلنه د یک شنبه په ورځ د تهران په لور وخوځید. د هغو موضوعګانو په اړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له ایراني چارواکو سره پرې خبرې وکړي وویل
د روابطو په اړه به پر مختلفو مسایلو د افغانستان او ایران د اسلامي جمهوریتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په هکله لیدنې کتنې وشي، که دا همکاري په اقتصادي، تجارتي او داسې نورو برخو کې وي، او په همدې توګه افغان کډوال چې په ایران کې کومې ستونزې لري بحث به پرې وشي.
خاغلی مستغنی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به ایران ته د خپل سفر پر مهال د ایران له ولسمشر، د امنیت شورا له مشر او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وویني. خاغلی ربانی به په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي چې راپورونه وایي په هغه هیواد کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. دا هم ویل کیږي چې ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو څخه کار اخلي او ځینې ځوانان یې د سوریې جنګ ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې ښه او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه پراخه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان ایران ته د صلاح الدین ربانی سفر د سیمه ایز وضعیت د خوالی او د کډوالو د ستونزو د هوارولو په برخه کې مهم ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې متی الله خروټی ازادي راډیو ته وویل
د تنها د مهاجرینو په هکله دوی به خبرې کوي، دوی سره نور اړخونه د خبرې موجود دي. په طور مثال هغه مهاجرین چې د ایران د خاورې نه ګویا د سوریې جنګ ته ځي، دا یو اساسي مسله ده چې شامل دی په اجنډا کې. دوم مسله چې بانو نهایت خبرې اوسي د اقتصادي مشکلاتو په هکله ده چې چابهار بندر ده، یعنی په اقتصادي، په بخش مهاجرینو کې، په بخش جنګ د سولې پراته کې، دغه څلور پنځو برخو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر ډېر ښه نتایج به ولري او موږ خوشبین یاستو.
خاغلی خروټه وای په خاطر دې هم د افغان کډوالو د ستونزو د هواری په برخه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ خبري شوي، خو ویل کیږي چې لا هم دغه ستونزې پر ځای پاتې دي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون وایي که خلکو ته په وخت او کره معلومات ورنکړل شي نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن رامنځته شي. د دې کمیسیون رئیس دا څرګندونه نن په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ د ترویج او پیاوړي کولو د کمپاین د پیل په غونډه کې وکړي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو د شریکېدو په برخه کې ستونزه نشته. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابله په دې اړه راپور برابر کړی.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون وایي چې اوس هم د خلکو او حکومتي بنسټونو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دغه کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا د کمپاین د پیل په مراسمو کې له حکومت وغوښتل چې له خلکو سره په خپل وخت اطلاعات شریک کړي. د نوموړي په خبره له دې پرته به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن زیات او په حکومتوالۍ به ناوړه اغیز وکړي.
حکومت مسؤلیت لري چې کره او په خپل وخت معلومات خلکو ته وړاندې کړي. له هغه پرته به امکان نه لري چې مسؤلین په ځانګړې توګه ویندویان او د اطلاع رسولو نورې مراجع دا مسؤلیت په درسته توګه ادا کړي، که نه له دې پرته به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شي او خلک به په بې خبرۍ کې وساتل شي. نو لازمه ده چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي.
ښاغلی افضلی وایي که مسؤول او اړوان چارواکي له کومو مواجه دلایلو پرته په خپل وخت اطلاعات له رسنیو او خلکو سره شریک نه کړي نو اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار د کمیسیون له لوري به لوی څارنوالي ته وروپیژندل سي. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ د ترویج او پیاوړتیا دغه کمپاین چې هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو عامه پوهاوی زیاتول دي، د یوې میاشتې لپاره به دوام وکړي. د دې کمپاین مسؤلین وایي چې ځینې وخت د نه پوهاوي له امله خلک اطلاعاتو ته له لاسرسي نه محرومیږي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 کال کې تصویب سوی او دغو هدفونو ته د لاسرسي په خاطر نږدې یو کال وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون رامنځته سو. که څه هم دغه کمیسون غړی وای چې لاسته راوړنې لري، خو یو شمیر خبریالان بیا د اطلاعاتو ورکولو په برخه کې د حکومتي چارواکو له نه همغږي اصرار ټکوي. خو د افغانستان اجرایی ریاست وای چې د حکومت له لوري د اطلاعاتو د شریکولو په برخه کې ستونزه نه لیدل کیږي. د اجرایی ریاست مرستیال بیان اومد میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اطلاع ورکولو په برخه کې د حکومت له لوري جدي ستونزه نه ده موجوده. ممکن د نظام په داخل کې ځینې استخباراتي بهیرونه چې روان دي مصلحت پرې وي چې د ځینو مسایلو شریکولو ته اړتیا ونه لیدل شي. له هغه پرته موږ تل خلکو ته احترام لرو او د دوی په خدمت کې یو.
په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسون غړي همدارنګه ټینګار کوي چې حکومت به هغه وخت کامیابی کله چې کړنې رینی او ټول خواوی خلکو ته د لیدلو وړوي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. په افغانستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو. دا کمپاین به د افغانستان د ختیځ په ناامنه سیمو کې هم تطبیق شي، هلته چې د پولیو ځینې موارد هم پکې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. په دې اړه زموږ همکارې سهیلا حسرت نظیمی د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا له رئیس سره ډاکټر نجیب کاموال سره مرکه کړې.
د مونږ کمپاین چې ده د ټول افغانستان په سطحه پل شوې ده، خو مونږ په ختیځ زون کې د څلور ولایتو مستقیم مسؤلیت په غاړه لرو چې هغه نن خوشبختانه دا کمپاین پیل شو چې دا کمپاین په جریان کې به تر یو میلیون زیات ماشومان سین کېږي، هغه چې عمرونه تر پنځه کالو ښکته دي. دغه کمپاین خپل خاص اهمیت ځکه لري چې یو دغه سیزن چې ده دا د پولیو د وایرس د انتقال لپاره ډېر مناسب سیزن ده. دویم ختیځ زون چې ده هغه یو بل لوی خطر سره مواجه ده چې هغه په دې اخرو کې د پاکستان د مونږ د مهاجرینو پدې کثیر تعداد سره راتګ ده. د موږ د تیر کال د پولیو مثبت واقعات او سکل چې په کونړ کې موږ بدبختانه د شیګل ولسوالۍ د شلتن په قریه کې سلون مثبت واقع لرل، د دواړو کلونو وایرس د پاکستان را انتقال شو. نو دا ډیر زیات استعمال لري چې د مهاجرینو کې د ماشومان ځان سره وایرس را انتقال کړي. نو په همدې ملحوظ دا کمپاین د خپل زیات احمد نه برخورداره ده.
د خلکو خبرګون څنګه دی؟ د خلکو همکاري څنګه تاسو ته خودل شوې ده او تاسو د خبرګونونو لري؟
مطلقا موږ اکثرا ټول هیوادوال سي دي، بالخصوص په مشرقي او ځکه یو د موږ ټول سي برنامه سره چې دا غیر سیاسي او غیر انتفاعي دي علاقه مند دي. د افغانستان د امنیت وخت د وزارت د پالیسي او ستراتیژانو په مطابق موږ د ټول وطنوالو د صحت او تغذیه په بخش کې مسؤلیت په اړه لرو. تنا یو د وقایع په بخش کې د پولیو واکسینه تطبیقونه هه نور انټیجن سیدی عام تطبیقو چې په دې کې لري سیماتي واکسینو مثلا لکه د تور زړی په مقابل کې واکسینه سینا بغل په مقابل کې واکسینه چې هغه پروتین شکل سره موږ په ټول روغتیا مرکز کې تر سره کیږي. د پولیو د کمپاین په اړه باندې هم د خلکو دغه حیثیت مهال وړا شوی ده او موضوع په اهمیت پوی دي چې پولیو هغه ناروغي ده چې نړۍ پر مخ د ټول هیوادونو نه محو شوی ده او صرف افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې هغه دغه وایرس پکې اوسم گردش لري او د موږ د پولیو دواړو خواو ته ماشومان هر کال دغه وایرس له کبله په مسابقه په فعال سره مسابقه. نو د خلکو وختن زیاته ده، مرګونه مثبت ده. په ځینو ساحو کې د امنیتي مشکلاتو له وجې نه سیالته عملا جنگ د طالبانو او د حکومت ترمنځ یا هم د داعش او د حکومت ترمنځ یا د داعش او طالبان ترمنځ چې د موږ کارکونکو د کار زمينه یعنی نه ده مسایله. نو په همدې لکه په ځینو برخو کې موږ ماشومان پاتې کیږي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. او وروستی راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د بنگلاديش پلازمینې ډاکې ته ورسید. ټاکل شوی چې نوموړی به له بنگلاديشي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
دا بنگلاديش ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د جان کیری لمړنۍ سفر دی. تر دې دمخه جان کیری په جنیوا کې د سوریې په اړه بحث درلود او هلته یې تصمیم ونیو چې د بنگلاديش له چارواکو، مخالفینو او هغو سیمه ییزو مشرانو سره وګوري چې له یو شمېر توندلارو له بریدونو سره په مبارزه بوختي. په بنگلاديش کې تر ټولو وروستی تروریستي برید چې تیره میاشت په پلازمینه ډاکا کې پر یوه رستورانت وسو، شل تنه پکې وژل شو چې ولس تنه بهرنیان وو. د هغه بریټ مسولیت اسلامي دولت ډلې اخیستې وخو د بنگلاديش چارواکي وای په غیپیش کې د جماعت مجاهدین بنگلاديش لاس وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري ترڅنګ د نورو مسایلو لکه بشري حقوقو او د اقتصادي ودې په اړه هم له چارواکو سره خبرې وکړي. جان کیری به په بنگلاديش کې تر لنډې دمې وروسته هند ته ولاړ سي او هلته به د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک بحث په اووم دور کې برخه واخلي. دا بحثونه داسې مهال کېږي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لانجې راپورته شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ځایي اوسیدونکي د هند واکمنۍ پر ضد پراخې مظاهرې کوي. هند او پاکستان دواړه د کشمیر د مالکیت ادعا کوي او له همدې کبله تر اوسه د دوی ترمنځ درې ځله سختې جګړې شوي دي، خو امریکایي چارواکي وایي ټاکل شوی جنکري به د دغې لانجې د هوارولو لپاره دواړه هیوادونه خبرو ته وهڅوي. ډیری کشمیریان د هند واکمنۍ ختمېدل غواړي او د خپلواکۍ په لاټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې سفر کې د هغه هیواد د سوداګرۍ وزیر او د امریکا د دولسو حکومتي ادارو او تاسیساتو لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي. دوی له هند سره د اقتصادي اړیکو د لا ډیرېدو هڅه کوي.
دا او د دې خبرونه راپورونه ستار فروغ پر اتلونکو نیم ساعت کې قدر منوریدونکو ستاسو کوربه دا یو درته وبوي چې په دې ورستۍ نیم ساعته خبري مجله کې څه درته راوړي دي. ستار جان سلامونه.
تشکر آقای تکل به شما و شنونده های عزیز هم سلام. ساعت 6 و 3 دقیقه شام به وقت کابل شد. در این نیم ساعت هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. به این مجله خبری رادیو زدی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی همان امیرزای میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این نیم ساعت میشنوید که بر اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال در افغانستان مصاب به سوی تغذیه. پیش از معرفی داشته های برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها، گروه دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری انتحاری بر یک محفل عروسی را در جنوب بغداد به عهده گرفته است. مقام های امنیتی یمن از کشته شدن 25 نیروی طرفدار حکومت خبر می دهند و به اساس پیامی که روی حساب اینستاگرام یکی از دختران رئیس جمهور ازبکستان گذاشته شده، اسلام کریموف به علت خون ریزی مغزی بستری شده است. با رویدادهای خبری در مورد افغانستان آغاز میکنیم. سفر امروز رئیس جمهور افغانستان به بامیان با تظاهرات هواداران جنبش روشنایی به همراه شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای افتتاح میدان هوایی بامیان و نیز جاده بامیان میدان وردک از بامیان دیدن کرد. معترضان خوان ردیابی عاملان انفجار در جریان تظاهرات گسترده جنبش روشنایی در کابل شدند. تظاهراتی که اوایل ماه گذشته انجام شد و بیش از 70 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، نیروهای امنیتی خبرنگاران حاضر در محل را در جریان پوشش خبری تظاهرات لط و کوب کردند. نیروهای امنیتی هنوز در اینا را چیزی نگفتند. ریاست اجرائیه افغانستان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در سومین نشستشان روی برخی مسائل مهم به توافق رسیدند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه امروز به رادیو آزادی گفت که امیدواری بر این است که در هفته جاری در مورد ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی و تطبیق توافقنامه سیاسی اقدامات عملی آغاز شود.
اون چه بحث اوسو پر سلور موارد باندې توافق شوی دی، پلان دی چې عملی ګامونه روان یونی فورزی کې پورته سی.
آقای فیصل میگوید که قرار است هر دو رهبر در آینده نزدیک با هم دیدار کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای بازگشت مهاجران افغان از اروپا در مورد یک سند مشترک با اتحادیه اروپا کار میکنند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت گفت که این سند در نشست بروکسل در مورد افغانستان امضا خواهد شد.
ما روی سند کار میکنیم با جرمنی، فنلاند، اتحادیه اروپا و این سند قرار است با کشورهای میزبان در نشست بروکسل به امضا برسد.
در این حال ریاست اجرائیه گفته است که رضایت مهاجرین برای بازگشتن به افغانستان یک شرط اساسی حکومت است. قرار است نشست بروکسل در مورد افغانستان در هفته اول ماه اکتبر برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که گفتگوهای صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان با مقامات ایرانی روی مسائل مختلف از جمله مشکلات مهاجران متمرکز است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت این را امروز برادیو آزادی گفت. گفت. مستغنی گفت که آقای ربانی روز یکشنبه بر اساس یک دعوت رسمی از سوی همتای ایرانیش برای دو روز عازم تهران شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گروه دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری انتحاری بر یک محفل عروسی در جنوب بغداد را به عهده گرفته است. در رویداد امروز که در نزدیک شهر کربلا رخ داد، حداقل 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی عراق گفتند که حمله توسط 5 جنگجو رخ داد و تنها یکیشان موفق به منفجر ساختن مواد انفجاری شد. مقام ها گفتند که 4 مهاجم دیگر از سوی نیروهای امنیتی از پای درآورده شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که درگیری میان اردوی ترکیه و جنگجویان کردی سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند در شمال سوریه پذیرفتنی نیست. پیش از این انتقاد، خبرنگاران از محل گزارش دادند که اردوی ترکیه و گروه شورشی سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار است با میلیشه‌های کردی سوریه موسوم به YPG در نزدیکی شهر منبج درگیر شدند. میلیشه‌های YPG در سوریه از حمایت آمریکا برخوردار. واشنگتن که از این نیروها در بخش از ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی حمایت میکند گفته است که در درگیری‌های تازه دخیل نیست. مقام های امنیتی یمن از کشته شدن 25 نیروی طرفدار حکومت خبر می‌دهند. به گفته مقام های نیروها در انفجار مهیب یک موتر بمبگذاری شده توسط یک مهاجم انتحاری در شهر عدن کشته شدند. با اساس یک پیامی که روی حساب اینستاگرام یکی از دختران رئیس جمهور ازبکستان گذاشته شده، اسلام کریموف به علت خونریزی مغزی در بخش عاجل شفاخانه تاشکند بستری شده است. در این پیام لالا کریموف و تلایوا دختر کریموف وضعیت CEO ثابت خوانده شده است. و رسانه‌های بلژیم از وقوع انفجار در انستیتوت جرمشناسی این کشور در بروکسل خبر می‌دهند. یک سخنگوی دفتر سارنوالی بروکسل در مورد این رویداد توضیح داد. نامقت شب حوالی ساعت 2 آتش سوزی در انستیتوت ملی جرمشناسی بلژیم رخ داد. چون نامقت شب بود، کسی در داخل ساختمان نبود و از این رو به کسی آسیب نرسیده است.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک میلیون طفل زیر سن 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه دچارند، به این در یک گزارش سازمان ملل متحد اشاره شده است. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی مسائل اساسی مورد اختلاف به توافق رسیدند.
اینا در دیدار درباره روند توزیع تسکیل الکترونیکی، ایجاد کمیسیون تعادل قانون اساسی، معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و اصلاحات انتخاباتی بحث کردند.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی بود. در این مورد با یک فعال مدنی و آگاه مسائل سیاسی هم صحبت کرده ایم.
سازمانی که دو طرف به خاطر افغانستان نیندیشند، من فکر میکنم که تفاهم بسیار مشکل خواهد بود.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید سایر مجرمین نیز باید مانند انس حقانی به اعدام محکوم شوند. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید برای بازگشت مهاجران افغان از اروپا روی یک سند با اتحادیه اروپا کار میکند.
ما روی این سند کار میکنیم با جرمنی، فنلند، اتحادیه اروپا و این سند قرار است با کشورهای میزبان در نشست بروکسل به امضا برسد.
سایر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. بر اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد، 2.7 میلیون نفر در افغانستان مصاب به سوی تغذیه‌اند که از این جمله 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال دچار این مشکل میباشند. در گزارش جدید دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد، سوی تغذیه باعث قاتل خاموش کودکان افغان شناخته شده است.
همکارم زرغونه منگل همین حالا در استدیوست و جزئیات بیشتر را در این مورد پیشکش میکند.
بله ستار جان، چنانچه شما گفتین بر اساس یک گزارش جدید ملل متحد 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند که این مسئله اونا را در برابر امراض آسیب پذیر می سازد که می توانند به سادگی در کشورهای دیگه تداوی شوند. دکتر اوماین رودین رئیس بخش مبارزه بر ضد سوء تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان موضوع دچار بودن حدود 1 میلیون طفل به سوی تغذیه در کشور تایید کرده گفت:
نو په افغانستان کې مونږ یو سل اقتصاد دغه مزمن خورزاکی لرو چې دا یو سل اقتصاد ټول هغه ماشومان چې د 15 کلن وروسته کم وي چې دا 1 میلیون څخه ډیر ماشومان دي.
در گزارش جدید دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد سوء تغذیه به حیث قاتل خاموش کودکان افغان خوانده شده است. در گزارش گفته شده که در هر 1000 کودک نوزاد در افغانستان 55 تن آنها قبل از رسیدن به سن 5 سالگی جان خود را از دست می دهند. بر اساس این گزارش 82% این اطفال قبل از آن که 1 ساله شوند مردند. شمار اطفال مصاب به سوء تغذیه در بین خانواده های بیجا شده افغان خیلی بلند است و به دلیل جنگ های جاری این رقم رو به افزایش می باشد. در گزارش ملل متحد آمده است که اکثر این اطفال مصاب به سوء تغذیه از اثر بیماری های می میرند که به سادگی می توان آن را تداوی کرد، مثلا بیماری اسهال و سینه و بغل. گفته شده است که این امراض در افغانستان به دلیل سوء تغذیه موجود در اطفال می توانند خیلی خطرناک باشند. بر اساس گزارش ملل متحد 2.7 میلیون نفر در افغانستان مصاب به سوء تغذیه‌اند. خدمات صحی تنها 60% نفوذ افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد، ولی در بخش رسیدگی به اطفال مصاب به سوء تغذیه ناکام بوده است. دسترسی به خدمات صحی در مناطق دوردست و قرا و قصبات خیلی ناچیز یا حتی موجود نیست. تنها 38% از مراکز صحی در افغانستان دارای خدمات در بخش تغذیه‌اند.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
6:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. به نظر می رسد که پس از چند هفته اختلاف و انتظار، سرانجام رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی مسائل اساسی مورد اختلاف به توافق رسیدند. اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی مسائلی هستند که به گفته ریاست اجرایه اشرف غنی و عبدالله در موردشان به توافق دست یافتند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز به رادیو آزادی گفت که این توافق در سومین نشست دو رهبر دیروز حاصل شد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید در سومین نشستی که به هدف رفع اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی صورت گرفت، رهبران روی چگونگی کار در حکومت وحدت ملی به برخی از توافقات دست یافتند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی و عبدالله عصر روز گذشته روی 4 مورد به توافق رسیدند که در جریان همین هفته اقدامات عملی در مورد آن آغاز می‌گردد.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی دیروز
بعد از ظهر با هم دیدار کردند. اینا در این دیدار درباره روند توزیع تسکیل الکترونیکی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و اصلاحات انتخاباتی بحث کردند. اینا در پالوی بحثا به توافقات هم رسیدند و پلان بری شد که در هفته جاری در این راستایی که توافق شده اقدامات عملی شد.
نزدیک به 20 روز پیش زمانی که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرای مطبوعاتی شد، همزمان با آن تلاش‌های هم برای حل آن آغاز کردید. فیض محمد زلان، کارشناس سیاسی افغان، اختلافات موجود میان رهبران را حل ناشدنی خوانده و میگوید که میان رئیس جمهور و رئیس اجرای بازی سیاسی جریان دارد.
مسائلی که از طرف دکتر صاحب عبدالله به ارتباط اختلافات امرای دکتر صاحب غنی ذکر شده بود و امکتر از این است که ما بتانیم او مسائل به یک دیدار و دیدار حل بکنیم. فرموله حکومت وحدت ملی یک فرمولی ناکام بوده، در دو سال نتوانست از همه وعده هایی که به ملت افغانستان سپرده بودن او را برآورد بسازند. وقتی بسیار مناسبی هستند که هر دو رهبران به ملت رو بیارن و مشروعیت حکومت به اساس قانون اساسی به میان بیارن.
پیش از این هر دو رهبر در نشست های اول و دوم نظریات و خواست هایشان را با یکدیگر شریک ساخته بودند، اما از پیشرفت ها در خصوص اقدامات عملی چیزی گفته نشده بود.
در همین مورد با عزیزالله رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان هم صحبت کرده ایم. جعفر احمدی این صحبت را انجام داده است.
عرشب خدمت شما که بحث اختلافات در یک فضای سیاسی و در یک نظام سیاسی که چالش های بسیار متعدد دارن یک بحث بسیار عادی است. متاسفانه این که یک مقدار جنجال اختلافات بسیار بالا شده به خاطر این است که طرفین روی یک تفاهم بسیار میکانیکی با هم به تفاهم رسیدن، یعنی روی یک سند بسیار میکانیکی با تفاهم رسیدن که این بنیا و اساسش متاسفانه خیلی متزلزل است و ایجاب میکرد که اینا با یک اعتماد که قوی و دو جانبه با هم دیگه کار بکنن.
بله،
بیشتر اینا برای تیم‌های خود کار میکنن.
آقای رفیعی با مزرعت، طوری که در گزارش خبرنگار ما هم آمد، ریاست اجرایی گفته که در همین هفته اقدامات عملی را در چهار موردی که پیشتر روی صحبت شد روی دست میگیرن. فکر نمیکنین برای که فرصت بیشتر از دست نره اینا باید هر چه زودتر اقدام بکنن؟ و به نظر شما چه اقدام عملی باید صورت بگیره؟
من فکر میکنم از 28 یا 26 موارد اختلافی روی 4 مسئله با تفاهم رسیدن، یعنی بیشترین موارد اختلافی هنوز پابرجا و با قوت خود باقی است. تا زمانی که دو طرف به خاطر افغانستان نیندیشن، یعنی منافع تیمی خود نسبت به منافع افغانستان پایان نیارن، من فکر میکنم که تفاهم بسیار مشکل خواهد بود.
جناب رفیع، شما پیشتر در بخشی از حرفایتان گفتین که بیشترین موارد اختلافی هنوز هم بر جایش باقی است. شاید برخی از شنوندای ما در این مورد معلومات نداشته باشند. میشه به این اختلافاتی که به نظر شما هنوز وجود داره اشاره بکنین؟
البته جزئیات لیستش من فکر میکنم که خودشان طرفین میفهمن. 28 موردی که بوده در مسائل که بحث بسیار اساسیش توافقنامه است که سیاسی است که بین دو طرف امضا شده. من امیدوار هستم که این تفاهمات موجودی که مطرح شده بتونه بر بنی یک درک مشترک به خاطر آینده افغانستان باشد، چون اگر این درک بسیار قوی نشود متاسفانه باز به همو مسیر خود رفتیم که دوباره خود رفتیم. اما چیزی که خیلی امیدوار کننده هست، یعنی برهی اساس از زمان در افغانستان است که هر دو طرف به یک نقطه متقاعد شده که دیگر نمیشه که با این اختلافات دوام بدن.
عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید سایر مجرمین نیز باید مانند انس حقانی به اعدام محکوم شوند. رئیس این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر کسی که افراد بیگناه را در افغانستان به قتل میرسانند به اساس قانون باید مجازات شوند. به اساس گزارش ها یک محکمه افغانستان انس حقانی پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی را به اعدام محکوم کرده است. وی در سال 2014 بازداشت شده بود. همایرا الکوزی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند نهادهای عدلی و قضایی از ابراز نظر در مورد محکوم شدن انس حقانی به اعدام خودداری می کنند، اما منابع موثق این موضوع را رد نمی کنند. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگ افغانستان می گوید که انس حقانی در بیشتر حملات خونین دست داشت که اگر به اعدام محکوم شده باشد از این اقدام استقبال می کنیم. سید محمد حسن شریفی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر کسی که در کشتن افراد بیگناه دخیل است باید مجازات شود.
شما در جریان هستین کسانی که دستشون به خون مردم افغانستان آغشته است و مرتکب ده ها قتل انفجار انتحار شده، او باید به اشد مجازات که همون اعدام باشه او محکوم بگردد.
انس حقانی پسر خرد جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی است که به تاریخ 14 مای اکتبر 2014 طی عملیات از سوی نیروهای خاص دستگیر شد. در حالی که ارگان های عدلی و قضایی در مورد محکوم شدن انس حقانی به اعدام چیزی نمیگویند، اما استر محکمه افغانستان میگوید به اساس قوانین بدون اجازه محکمه مربوطه و متهم به رسانه ها چیز گفتن نمیتوانند. برخی کارشناسان حقوقی از این اقدام محکمه ابتدای استقبال نموده تاکید میورزد که شبکه حقانی و اعضای آن به حملات مرگبار در افغانستان دست دارند. کبیر رنجبر در این مورد به رادیو آزادی گفت در این موضوع نهادهای عدلی و قضایی باید از صلاحیت کامل کار گرفته و اجراات نمایند.
حقانی یک وسیله آیسای پاکستان است و هر نوع دستوری که آیسای می دهد آن را انجام می دهد. در صورتی که محکمه بالای این فرد حکم اعدام را صادر کرده باشد یا خیر، ولی حکومت افغانستان باید قوانین را بالای همچو افراد تطبیق کند، چون این افراد خود وسیله بیگانگان هستند.
قابل ذکر است پس از حمله انتحاری مرگبار که به تاریخ 19 اپریل در منطقه پل محمود خان بالای اداره محافظت مقامات بلند رتبه انجام شد و به صدها تن تلفات وارد شد، رئیس جمهور افغانستان در نشست شورای امنیت تعهد کرد که دوسیه های مجرمین را که به اعدام محکوم شده است را امضا می کند.
در همین حال برخی از اعضای شورای ولایتی و جامعه مدنی ولایت پکتیا میگویند مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا مرکز شبکه حقانی را به پکتیا و خوست منتقل سازند. آنان این سخن را به روز دوشنبه در یک نشست در کابل گفتند و افزودند که با تصرف ولسوالی جانخیل پکتیا از سوی مخالفان مسلح دولت 4 ولایت همجوار پکتیا نیز تحت تهدید قرار گرفتند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان هرگز اجازه نخواهند داد تا مخالفان مسلح دولت در پکتیا، خوست و یا هم دیگر ولایات کشور مراکز دهشت افغانی ایجاد کنند. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات میدهد.
برخی از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی ولایت‌های پکتیا، خوست و لوگر در کابل می‌گویند که مخالفین مسلح حکومت تلاش دارند تا با افزایش حملاتشان مراکز تروریستی آن سوی سرحد را در این ولایت منتقل نمایند. آنان روز دوشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل که در خصوص وضعیت امنیتی پکتیا برگزار شده بود گفتند که تصرف ولسوالی جانیخیل از سوی مخالفین مسلح نیز یکی از تلاش‌ها جهت انتقال مراکز تروریستی از آن سوی سرحد می باشد. تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی و حمدالله همدرد فعال مدنی پکتیا در مورد گفتند
دشمن پلان دارد که به مشوره استخبارات منطقه در ولسوالی موساخل ولایت خوست که با ولسوالی جانیخیل سرحد وسیع دارد پایگاه دائمی بسازد. ما از دولت و جامعه جهانی می خواهیم که جلو ساخت وزیرستان دوم را بگیرد.
نظامیان پاکستانی در ولسوالی جانیخیل رهبری طالبان را به عهده دارند، به خاطر که مقامات بلندپایه نظامیشان در جانیخیل کشته شد. مراکز شبکه حقانی در همین منطقه منتقل می‌گردد. با توجه به موقعیت جغرافیایی این یک ولسوالی مهم است.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید همان طور که نیروهای امنیتی افغان مانع ایجاد مراکز تروریستی در ولایت‌های هلمند و کندز شدند، در پکتیا و خوست نیز اجازه نخواهند داد تا مخالفین مسلح با انتقال مراکز تروریستی از آن سوی سرحد موفق شوند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در مورد میگوید
افغانستان وسلوال پوست به هیچ صورت
قوای مسلح افغانستان به هیچ صورت به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی دهد که در افغانستان مراکز تروریستی را بسازند. هرگاه مخالفین بخواهند که در ولسوالی جانخیل پکتیا مراکز داشته باشند، این آرمان را به گور ببرند. به هیچ صورت قوای مسلح افغانستان به آنان اجازه نمی دهد و آنها نیز این توان را ندارند که در آنجا مراکز داشته باشند.
این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا نیز به تازگی نوشته است که طالبان با تصرف ولسوالی سرحدی جانخیل پکتیا جبهه جدید جنگ را باز کرده اند. این روزنامه به نقل از مقامات محلی پکتیا نوشته است که حمله بر ولسوالی جانخیل کار شبکه حقانی بوده و اکنون این گروه در پی تصرف ولسوالی های پتان و سمکنه ولایت پکتیا می باشند. اما با این همه وزارت دفاع افغانستان می گوید که وضعیت تحت کنترل آنان بوده و در پاسخ به این نگرانی ها در 10 ولایت این کشور 14 عملیات تهاجمی را آغاز کرده اند که در آن کماندوهای ویژه نیز سهیم هستند. باز هم دولت وزیری سخنگوی این وزارت در مورد می گوید:
من برای شما گفته می توانم که تلاش های کافی بر علیه مخالفان مسلح در افغانستان جریان دارد. عملیات ادامه دارد، انشالله به زودی آنها به شکست کامل روبرو می شوند.
اما امرودین ولی وکیل شورای ولایتی کندز می گوید با آنکه نیروهای امنیتی افغان بر ضد مخالفین مسلح می جنگند، اما زمان این مبارزه نظامیان افغان مفید تمام می شود که مدیریت درست صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای بازگشت مهاجران افغان از اروپا روی یک سند با اتحادیه اروپا کار میکند. این را مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت. از سوی هم ریاست اجرایی میگوید رضایت مهاجران افغان برای برگشت به کشورشان یک شرط اساسی حکومت است. نورالله شایان گزارش میدهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بر اساس یک سند مشترک با اتحادیه اروپا روی بازگشت مهاجرین افغان از اروپا تصمیم گرفته خواهد شد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت روز دوشنبه گفت که این سند شامل بسته های کمکی، ایجاد مراکز حرفه‌ای اشتغالزا و دیگر امکانات و تسهیلات می شود.
این سند هنوز نهایی نشده و ما روی این سند کار میکنیم با جرمنی، فنلاند، اتحادیه اروپا و این سند قرار است با کشورهای میزبان در نشست بروکسل به امضا میره.
این در حال است که برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، نروژ و فنلند که با بیشترین درخواست‌های پناهندگی روبرو بودند از حکومت افغانستان خواستند برای بازگرداندن پناهندگانی که درخواست‌های آنها رد می‌شود همکاری کند. از سوی هم وزارت امور خارجه افغانستان پیشنهاد کرده است که هر هفته 50 تن از مهاجرین افغان که پناهندگی آنان در آلمان پذیرفته نشده است به کابل بازگردانده شوند. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است باید محدودیت های افغانستان درک شود و تطبیق تمام قوانین و موضوعات حقوقی و بررسی درخواست های پناهندگی مراعات گردد. از سوی هم ریاست اجرایی میگوید که باید قوانین و پالیسی های بین المللی رعایت شود و حکومت افغانستان اخراج اجباری را هرگز نمیپذیرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی گفت:
کسانی که باید بانن و واجد شرایط بودن اینا میمانن. حکومت افغانستان هنوزم پلشان داری است که بیشتر از همه رضایت مهاجرین شرط است به حیث یک اولویت مطرح است و اینا باید به زور پس برگرده نشن.
تا کنون آمار دقیق از تعداد افغانهای متقاضی پناهندگی اروپا مشخص نشده است، اما وزارت مهاجرین افغانستان اعلام کرده است که حدود 250 هزار تن از شهروندان افغانستان به خاطر کسب پناهندگی و بعد از سپری کردن مشکلات زیاد به کشورهای اروپایی رفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در داکا مرکز بنگلادش با مقامهای ارشد آن کشور دیدار و گفتگو نمود. آقای کری با رهبران جامعه مدنی و رهبران مخالف حکومت آن کشور نیز ملاقات کرد. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
این اولین دیدار جان کری از بنگلادش بود. آقای کری در دیدارش با شیخ اسینه صدر اعظم بنگلادش گفت ایالات متحده به این باور است که عناصر گروه دولت اسلامی یا داعش با فعالین تندرو در بنگلادش رابطه دارند. وی وعده کمک های استخباراتی در بنگلادش را داد. بیانات امروز آقای کری مستقیما در تضاد با بیانات مقامات حکومت بنگلادش است که تندروان داخلی را مسئول حمله اخیر بر یک رستوران در داکا می خوانند که 22 کشته به جا گذاشت. 17 تن از این کشته شدگان اتباعی خارجی بودند. کری امروز بعد از یک سخنرانی گفت با شیخ اسینه صدر اعظم بنگلادش یک گفت و شنوده رک و راست و پوست کنده داشت. او گفت داعش تماس های وسیع در نقاط مختلف جهان به شمول آسیای جنوبی دارد و ما این موضوع را در صحبت با مقامات بنگلادش واضح ساختیم. آقای کری قبل از آن که راهی بنگلادش شود در ژنو بود و در مورد سوریه صحبت‌های داشت. وزیر خارجه آمریکا در دیدار امروز با مقامات بنگلادش ضمن صحبت در مورد مبارزه علیه تروریسم، در مورد حقوق بشر و رشد اقتصادی هم صحبت‌های داشت. آقای کری از بنگلادش به هند می‌رود و در آنجا در هفتمین دور بحث‌های استراتژیک با هند شرکت خواهد کرد.
با همین گزارش رسیدیم آهسته آهسته به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.